السلام علیکم. دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د کډوالو پر ستونزو بحث کوو او دا مسله څېړو چې هغه افغانان چې بهر ته ځي له څه ستونزو سره مخامخېږي. مخکې تر دې چې دې خپرونې ته مخه کړو، او زما همکار صفي الله سنکزی دا خپرونه وړاندې کړي، زه احمد شیبر خبرونه وړاندې کوم. د څو مهمو خبرونو سرټکی: د کابل د پولیس چرخي زندان د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوه. د خبريالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لښ تر لښ دیرش خبريالان په نړۍ کې وشل شوي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل: په کابل کې چاودنې 15 تنه وشلې. نن سهار د کابل د ومی ناحیې اړوند په دوغ آباد سیمه کې په کرولام ډوله موټر د ماین چاودنه شوي چې 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په استبلی پیغام کې لیکلي، موټر د پولیس چرخي زندان د ډاکټرانو مربوط و. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت په کابل کې د وروستیو چاودنو پړه پر وسلوالو طالبان واچوي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمینه دوشنبی کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ او تر اوسه یې دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوجون ازادي راډیو ته وویل:
د تاجکستان چارواکو افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله، او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د تاجکستان د سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوې دي. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي څلوېشتمه ده. الیاس دایی د لړم په 22مه په لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د الیاس دایی قاتل نیولی دی، او د هغه اعتراف یې هم خپور کړی دی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ لا څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه دیرش خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. په نیویارک کې میشتې دې کمیټې ویلي دي چې په دې ډله کې یو ویشتغه خبریالان دي چې د خپلو کارونو انتقام ترې اخیستل شوی دی، چې دا شمېره د تیر کال دوه برابره لوړه ده. تیر کال دا شمېره 100 ته رسیده. د خبریالانو د ساتنې کمیټې ویلي دي چې لږ تر لږه 4 خبریالان په افغانستان کې د خپل کار له امله وژل شوي دي، او په افغانستان کې د 5 وژل شوي خبریال د پیښې لا هم تحقیقات روان دي. په خوست کې نن سه‌شنبه د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمن د اتل ولی جام سیالۍ دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
دا سیالۍ د اتل ولی جام لپاره وي. د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي، او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه سیالۍ په دسمبر میاشتې تر 30 منټې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کرونا ویروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګه او سنا د بودیجه ډیر ژر تصویب کړه، او د توشیح لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامل ده، او 1.4 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړی شوی ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکوونکو پر مټ ولګول شوه. یوه اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر اونۍ په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نږدې 2,00,000 مثبتې پیښې وې، او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنۍ کچه هم تر 2,600 اوښته. او روسي خبر دا چې د روسي د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی. د روسي د مستقیمه پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمتریف پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل:
سپوتنیک وی остается нашей سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د کورونا وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې ده چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 6 دقیقې دي. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ځوان فکر پروګرام زما صفی الله ستانگزی په کوربتوب او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري اوري. په دغه پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې افغان ځوانان آیا بهر ته پرسیدو باندې خپل هیلو ترسیږي، هغوی په بهر کې څه ستونزې لري، د ځوانانو د کډوالۍ سببونه څه دي، او هغوی چې په هیواد کې دننه دي د کډوالۍ په اړه باندې څه نظر لري. په همدې ارتباط باندې به د خپل میلمنو سره هم خبرې وکړو. د افغانستان یو کډوال حیران شینوار چې اوس په لندن کې اوسی د پروګرام میلمه ده. همدارنګه هیله هدایی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو محصله ده، د بل کابل را سره خبرې وکړي. ولی محمد کندیوال هم په اروپا او افغانستان کې کارونه کوي، د کډوالو د برخې یو محقق دی او په دې اړه باندې لبیلابلو کډوالۍ او ټولنو سره کار او فعالیتونه کوي. له دوی سره به په همدغه پاسنیو مسئلو باندې خبرې وکړو. اوس ښاغلی حیران شینوار را سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی دی. لومړی دوی ته ښه راغلاست وایو، کرا کرا به نور میلمانه هم را پیدا کړو. شینواری صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسیږئ، خپل کیسه راته وکړئ. لندن ته څنګه ورسېدئ؟ آیا لندن یا بریتانیا ته پرسیدو مو هیلې پوره شولې؟ هغه هدفونه مو ټاکلې او مخکې له مخکې څنګه؟
سلامونه او احترامات او نیک هیلې. افغانستان غوښه په لومړی تا ته خپل تخنیکی تاسو تخنیکی همکار د ادارې ټولو کارکونکو او ریدونکو ته دمګړې شمږه سو کوري سلامونه هیلې ده چې د روغ صحت جامع به پرتنی. افغانستان د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې لومړی خو زو په لندن کې په دنده بوخت یم، اوس هم په جرمني کې، او لس کال وړاندې تقریبا زه جرمني ته راغلی وم. او نه، هیلې ته هیڅ کله نه یم رسیدلې. هغه ارمانونه او هیلې او کومه تمه چې ما درلوده د المان ته په رسیدو باندې، او د وخت په کتو باندې، او د تجربو د وخت سره په تجربو لاسته راوړلو باندې، هغه زیاتې هیلې پوره نه شوې. خو ولې یو څه هیلې چې تقریبا 50% به زه ووایم چې له ډېرو زیاتو کوششونو، زیارونو، تکلیفونو څخه وروسته ورته رسېدلی یم، هغه دي چې یو څه تحصیلات دي، او یو څه هم د ژوند نورې لارې چارې اسانتیا او برخه ده، نور تقریبا نه یم رسېدلی.
مننه کوم د تاسو له نظر. بل میلمه هم همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره وسلیږي، ښاغلی ولی محمد کندیوال. خو تر هغې مخکې به تاسو ته ووایم چې درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په همدغو موضوعګانو باندې راته ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0825 او 0993 2540. دا مو کورنۍ شمیرې دي. که په بهر کې اوسیږئ 00 4 12 46 01 د نړیوالې شمیرې دي. همدارنګ آسانه کولای شي چې د ازادي رادیو په سکایپ باندې زنګ راته ووهئ. ازادي ډاټ ریډیو زموږ د سکایپ آدرس دی. کولای شي همدا اوس هم زنګ را ووهئ، او د پروګرام په جریان کې به چې یو ساعت دوام کوي را سره خپل نظریات شریکوي. البته هغه کسان چې په بهر کې اوسي هغوی ته به لومړیتوب ورکوو، خصوصا هغه کډوال چې تازه بهر ته تللي دي. نو اوس خغلی ولی محمد کندیوال د ټلیفون په کرخه را سره وصل شو. کندیوال سه پروگرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو چې په اروپا کې اومدارنګ په افغانستان کې کار کوي د کډوالو په برخه کې، دراته وای چې ځوانان څه وایي، د دوی اومده هدف څه دی چې له افغانستان زی په سختو لارو باندې غواړي اروپا ته ورسیږي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته؟
ډیر مننه ستاسو صاحب. اول خو تاسو ته او بیا د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کور ودان خوشاله اوسئ. اصلا د لاملونو په برخه کې چې یعنی ځوانان ولی او یا د څه دپاره دغه سختې لارې غوره کوي، د مرګ ګواښ مني، د مرګ په سترګو باندې ویني، ځکه موږ ډېرې پېښې هر کال لرلې او لرو یې، بېلابېل لاملونه کېدلی شي. خو په عمومي توګه چې خلک په مشخصه ډول ځوانان مجبوریږي چې کډوال شي اروپا ته مخه وکړي یا نورو هیوادونو ته، تر ټولو لومړی او تر ټولو مهم کوم لامل چې دی هغه جګړه ده. دغه جګړه ده چې د ځوانانو لپاره یې د کار فرصتونه کم کړي، دغه جګړه ده چې نهیلي په ځوانانو کې زیاته کړې ده، همدغه جګړه ده چې ځوانان هغه د کار فرصتونه دلته نه لري، هغه ارمانونه چې په خپل ځان سره یا د ځان دپاره کورنۍ دپاره لري، د هغوی د پوره کېدو دپاره دوی مجبوریږي چې یو طرف ته مخه وکړي. نو ریښه چې دا د کډوالۍ، د افغان نننۍ کډوالۍ، البته د تیر نه، د یو خصوصا د نن کډوالۍ خبره چې کوو، هغه د 1990 په بخښنې سره د ثور انقلاب نه راوروسته بحث دی چې د افغان کډوالۍ شکل چې دی هغه یو څه بدل شو. او په اول سر کې جګړه ده، دویم یې ورسره، البته دا دویم او درېیم نورې چې دي دا د جګړې نه راځېږېدلي لاملونه دي چې هغه روزګاری ده، هغه په وطن کې د ښو یا د بهتره کارونو دپاره زمینه نه ده برابره، داخلي بېځایه کېدنه د ځینو طبیعي آفتونه خو هغه هم یو لامل دی، ولې په دې کچه به نه وي. په هر صورت بنیادي خبره چې ده هغه جګړه ده. ورسره په څنګ کې بدبختانه ځینې نور کلتوري مسایل هم شته دي، په دې معنا چې ځینې ځوانان چې کله د اروپا کې د میشتو افغانانو تصویرونه ګوري په سوشل میډیا باندې، په مشخص ډول فیسبوک باندې، یا ځینې وخت د هغوی چې کله هیواد ته راستنیږي دلته ځینې وخت د هغوی ښه او بده یعنې ودونو یا نورو مسایلو کې مصارفو ته ګوري، د هغوی مونږ په ساده اصطلاح ورته وایو چې کاشو فش ته ګوري، دوی تشویقیږي او فکر کوي چې زه ولې له هغه ترزوی نه ماما زوی کاکا زوی نه ټیټ راشم. نو بنیادي تو رختور باندې بنیادي توګه باندې جګړه ده، ولې ورسره په څنګ کې نور لاملونه هم شته.
مننه کوم کندیوال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، جګړه د افغانستان د ځوانانو د کډواله کېدو لومړنی او اصلي دلیل هم بلل کیږي، دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي، او له هغه راهیسې چې په 2015 کال کې اروپا ته د تګ راتګ شرایط نسبت نورو وختونو ته اسانه شول، ګڼ افغان ځوانان د اوبو او یام د ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسول. البته له ډیرو سختیو خواري وروسته په ټوله کې اوس په جرمني کې چې د تازه ورغلیو کډوالو ډیر شمیر لري، پکې 2.5 لک افغانان اوسیږي. په دې ډله کې ډیر هغه کسان دي چې له 2015 کال راهیسې جرمني ته ځانونه رسولي دي، او اکثر هم پکې ځوانان دي. همدارنګه په بریتانیا کې هم شاوخوا 80,000 کسان اوسیږي، او په دې ډله کې اکثر ځوانان دي چې له فرانسې په ډیرو سختیو باندې په دې توانیدلې دي چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه کې هم د تازه شمیرو له مخې څه باندې 1,60,000 افغانان اوسیږي چې له ډلې اکثر هغه کسان دي چې د ایران له لارې په قاچاقي شکل باندې ترکیه ته ځانونه ورسولي، او په دوی کې ګڼ کسان داسې هم دي چې اوس غواړي نورو هیوادونو ته پناه یوسي او په ترکیه کې خپل غوښتنلیکونه د ملګرو ملتونو استازولیو ته سپارلي دي او شپې ورځې په همدې تیروي چې وکولی شي د هغو هیوادونو ویزې او اقامتونه ترلاسه کړي. په ټوله کې ګڼ شمېر افغانان بهر اوسیږي، او لکه څنګه چې وویل شول د دوی د تګ یو عمده عامل په افغانستان کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکی تاوتریخوالی یادیږي. دا چې په خپله کابل کې خلک په دې اړه باندې څه وایي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصله هیله هدایي هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه خبرې کوي. هیله، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې. د کابل په پوهنتون باندې برید وشو، درغه مخکې هم افغانستان بیا په تیره پلازمینه کابل لګاڼو تهدیدونو سره مخ واولا، هم دغه تهدیدونه شته. ځوانان څه وایي، ستاسو خورلنې څه وایي، هغه کسان چې تاسو پیژنې هغوی څه وایي، دوی هم آیا غواړي چې کډواله شي یا اروپا یا نورو خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د څرګندونو په وړاندې غواړم ووایم چې که څه هم په یو هېواد کې د کډوالۍ اساسي لامل په ډېریو هېوادونو کې، چېرې موږ په افریقایي هېوادونو کې وګورو، په لاتیني هېوادونو کې وګورو، لاتیني امریکا هېوادونو کې وګورو، د کډوالۍ تر ډېره لامل اقتصادي لاملونه وي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د کډوالۍ اساسي لامل امنیتي ستونزې دي. تاسو هم معلومه ده، مخکې تاسو هم څرګندونه وکړه، تاسو ته کابل پانتون د بجټ څخه یادونه وکړه. له بده مرغه سی پی رو کې خپل هم زه په حقوقي مرکز کې ومه، د شتاج حقوقي مرکز کې، او یو څو د کې وړاندې د بریتن موږ راوتلو او حقوقي مرکز ته بریدګر نه وته، له خپل بریده تر سره کړی او شدنا کبرید. که څه هم ذکریالان په څرګند توګه باندې که څه د ما ملګری دي او یا هم هغه فعال ذکریالان چې موږ ورسره د پوهنتون په کچه او یا هم د کابل په کچه کار کوو، فعالیتونه ترسره کوو، هغوی که څه هم په څرګند توګه د کډوالۍ او یا هم د همدې برید د اغېز لاندې کوم څه نه وایي، ځکه چې موږ د قوم پرستی احساسات څه دي دلته، نو ځکه دومره په څرګنده توګه د څه شي وړاندوینه نه کوي. خو بیا هم دوی ډېر قوي رواني اغېز لیدلی دی، د دوی په روح باندې ډېرې پیاوړې منفي اغېز ښندلی ده، او دا کېدای شي چې تر یو بریده باندې د افغانستان د ځوانانو په پرمختګ باندې یو ډېر منفي رول ولوبوي، او تر ډېره همدا اغېز کولای شي چې هغوی یا هم ځینې نورو کارونو او په ځانګړې توګه کډوالۍ ته اړ کړي. کډوالۍ که چیرې موږ د یو هېواد اساسي او هغه ارزښتمنه سرمایه وګورو، پانګه وګورو، هغه د یو هېواد ځوانان تشکیلوي. کله چې موږ په یو مرکز کې د یو هېواد په پلازمینه کې د دا ډول بریدونو د دا ډول ترهګریزو پیښو ښکار واوسو، نو دا واضح خبره ده، دا یو څرګنده خبره ده چې په ځوانانو باندې ډیر ناوړه اغیز کوي، او هغوی په مستقیم او غیر مستقیمه توګه کډوالۍ او دې ته ورته نورو مسایلو ته اړ کوي. او د دې نه وروسته که چیرې موږ وګورو، هر ورځ د کابل او د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هر ورځ ترهګریز بریدونه ترسره کیږي، د ځوانانو په روح باندې ډېر یو منفي اغېز لري، او هغه اړ کیږي چې کډوالۍ ترسره کړي.
ډیره مننه کوم هیله هدایي، و چې په مفصله توګه باندې خپل نظر راک. هیله هدایي هم د کابل پوهنتون محصله ده، البته په هغې ورځ باندې لکه څنګه چې دوی وویل چې په کابل پوهنتون باندې ډله ییز برید وشو، دا هم په کابل پوهنتون کې د ګڼو نورو محصلینو تر څنګ وه. البته په هغه برید کې شاوخوا د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 1,000 کسان، خو په غیر رسمي شمیرو کې چې چارواکو نه دي تایید کړي 1,500 کسان وژل شوي، او څه باندې 500 نور ټپیان دي، اکثر د پوهنتون محصلینو ده. او تر هغه مخکې په کابل کې ګواښونه او امنیتي پیښو زیاتېدل د دې لامل شوي چې ګڼ افغانان بهر ته د تګ زړه ښه کړي، که څه هم چې د بهر لارې په ډېرې سختۍ باندې تېروي، خو ځانونه غواړي امن او خوندي ځایونو ته ورسوي. ور بشو برته لندن ته شینواری سه لکه څنګه چې د لارو د سختی په اړه باندې ګڼ راپورونه دی په هغه کسان چې په ترکیه نه تر یونان پورې په اوبو کې زی دوی اکثر په داسې کشتیو کې یا په وړو قایقونو کې زی چې د چپکیدو یا هم د ډوبیدو ډیر زیات خطر شته او ګڼ ځوانان په همدې لارو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه چې بیا په وچو لارو باندې د بلغاری له لارې یا د چې بلاخره اتریش او د نورو ځایونو ته راوځي په دې لارې راځي، په دې لار کې د امنیتي ځواکونو، قاچاقبرانو او د پولیساتو خلکو لخوا یا د ګاردانو لخوا ځورول کیږي، وژل کیږي، ټکول کیږي. تاسو آیا داسې ځوانان پیژنئ چې له دغو ټولو سختیو خواریو سره سره ځانونه رسولي یا اوس په خپل تګ باندې پښیمانه وي یا ووایي چې ولې راغلي او دومره سختۍ مو تیرې کړي؟
بله، او ستنګ ده سب مخفل یو یادونه باید وکم چې پالمان کې مخفل پولیس سره ترجمان ومه او ډیره داسې افغانان چې دا غوي هغه دوسیګان یو هغه کذیبه ما ترجمه کولې په غوي کې یو برخه یوم د لارې دراتک برخه وه. پلارې براتک برخه کې هغه کیسې او هغه انځورونه چې بده غزوانانو خلکو ته البته د المان پولیسو ته او همداسې موږ ته وایي کیسې کولې بیخي ډېر زیات دردونکي وو. هاته یو افغان مزوان چې د څلیرشو کال وو او خپا او لاس یې مات وو، زه شفخانې ته ورغلی وم پوښتنې ته او یو څو خبره پوښتنه د انټرویو لپاره. هغه کیسې راته وکړلې، هغه په وهلو او په ډبولو باندې د څلور ملګري چې د سره یو ځای وو په لاره باندې هغه خورا نمل ته په لار کې په ځنګل کې له لوږې او له یخنۍ مړ شوي وو او دای پاتې وو. دای هم چېرته د کانانو ته یو غره ته څوک تللي وو په یو څه کار پسې هغوی ته په لاس ورغلي وو، بیا هغه ډبل راوړی وو او هغه خپې او لاسې ورباندې مات کړي. د هغې نه وروسته یې وهلی وو، ډبولی وو. ډېرې ستونزې شته، ډېرې زیاتې ستونزې شته په لاره پراتګ باندې. فلحال که موږ تاسو شاهد یو په کلاس کې تېره ورځ مې د یو ملګري سره خبرې کولې، وایي په لاره مې یو ورور مړ شوی دی. مې ولې مړ دی؟ وایي د المان په طرف باندې راته وو چېرته کومو کوردانو قاچاقبرانو ته غلو ته په لاس ورغلی دی او د پیسو په مقابل کې وهلی دی، ټکولی دی، تر دې چې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې پرته له دې چې لوږې دي، ستونزې دي په لاره کې، پیدا مزلونه دي او همداسې د غلو یېره ده، له دې پرته نورې داسې ستونزې ډېرې شته دی چې تر اوسه ورنه هغه ځوانان چې د راتګ هوډ کوي نه دي خبر. یو ستونزه یې دا ده چې د افغانستان تر ترکیه پورې را رسېدل دا ډېره برابر مرګونه لاره ده. په د ایران نه چې ترکیه ته راوړي ډېری ځوانان خپل ځوان دلته له لاسه ورکوي، بیا چې له ترکیه نه راوړي لارې د پخوا په څیر نه دي. پخوا به د یونان لاره وه، ایټالیا ته به راتللې او بیا همداسې فرانسې ته به ماجر راتلل، یو سا سانتیا وه پکې. اوس ډېرې زیات مرګونې ده په رومانیا، په بلغاریا او همداسې په سربیا او په دغو لارو باندې راځي او هلته شپې او ورځې لس لس ورځې پنځلس ورځې داسې ډېرې ځوانان شته دی چې په ځنګلونو کې په یخ یخنۍ کې پنځه ورځې شپږ ورځې پرته لاړینو توکو د پوتیری کړي دي، پرته له خوراک ډېر ځوانان په دغه لارو کې پاتې شوي دي، مړه شوي دي. نو ډېرې زیاتې ستونزې شته په دې لاره باندې او داسې هیڅ څوک نشته داسې ځوان چې راغلی او هغه د دغو دومره تکلیفونو نه وروسته را رسېدلی او بیا ویلي چې زه خوشحاله یم او شکر دی چې اوس دلته یم. هر ځوان چې راغلی دی پښیمانه دی، پرته له هغه ځوانانو چې دلته راغلي دي او لیک لوست او زده کړو ته مخه کړې ده او د خپل ارمانونو او د هیلو ته رسولو په خاطر باندې ځان کوم ځای ته رسولی دی.
په دې ارتباط به ښاغلی شینواری بیا هم خبرې وکړو چې افغان ځوانان اکثر په کومو کارونو بوخت دي او څومره فیصدي کوي په ښو کارونو باندې بوخت دي او څومره په وړو یا تورو کارونو کې هم شته چې د ورځې کار کوي او په سختۍ باندې ژوند کوي. په دې اړه به وروسته بیا خبرې وکړو، خو اوس یو اوریدونکی راخلو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی، آیا داسې کومه تجربه خاطره تاسو لرئ، کومه قصه چې پراته وایي چې ځوانان په څومره سختۍ رسیږي او د څه لپاره تللی دي که تاسو څوک پیژنئ؟ مهرباني.
سلامونه محترم تو ته، درنو میلمنو ته، د افغانستان عزتمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. فضل هادي وردګ، ما د وردګو باندې چا کولسونه نه پلیکا کې وصل شوی.
ها مهرباني وکړئ، ما خو ویل چې که تاسو کوم نظر لرئ نو مهرباني وکړئ.
اوه اوه
مهرباني.
اول خو داویا واقعا چې کوم دولت ته سی هغه ډېر دردېږي، لکه زه یوه کیسه درته وکړم. د مینځ یو دوست و، بیا د ایران په لیار چین او په دغو په ډله باندې په اصطلاح غله مسله کېږي، بیا هغه یو ورور ته وژل کېږي، بیا کله چې دغه بل ورور د هغو په اصطلاح په بل ورور باندې تیږې ورټولی کوي یا خاورې پرې باندې اچوي، بیا نو چې هغه کله یې ماته هغه کیسه وکړه زه یې باور وکړه ډېر ودردولم. نو داسې ده چې افغانان ډېر دردېږي هلته چې په ډېرو سختیو ورسي، یا ترکیې ته ورسي، یا مالیزیا ته ورسي، یا جرمني ته ورسي، هلته بیا په ډېر کمه سترګه ورته کتل کېږي. که په یوه رستورانت کې کار کوو، یا په یوه په اصطلاح په یوه کور کې کار کوو، هلته د دوی معاش هم کم وي، او په ډېر یوه کم نظر باندې ورته کتل کېږي. نو بدبختي زشته ډېره ده. افغانان ډېر ودربېدل، ډېر د مایانو خوراک شول، ډېر په کښتیو کې غرق شول، ډېر لیوانو وخوړل. نو درنو مېلمنو، نو مې دغه پوښتنه ده چې موږ باید څه وکړو، او هغه کسان چې هغو دولتو ته موږ ورڅو، هغه د موږ سره که داسې رویه لکه دغه اوس بشر دوستي نه دل شي، د بشر سره داسې یوه رویه کېږي چې هغه په اصطلاح په لیار کې وژل کېږي، یا د هغو مړی په لیار کې بیابان باندې پاتې کېږي، هغه د سپیو یا د لیوانو خوراکي. زه خو د همدردي نه بولم، نه په اصطلاح بشر دوستیت بولم، لکه د نور ممالک چې وي چې موږ والا بشر ته احترام لرو، زه دا احترام نه بولم. نو څه باید هغه دولتونه وکړو، څه باید موږ وکړو؟
مننه. بل اوریدونکی به هم راواخلو، دوه نور اوریدونکي راخلو. مهرباني وکړئ. بله، زموږ تخنیکي همکار وایي چې اوریدونکي زنګونه راوایي، په دې ارتباط به د اوریدونکو نظرونه هم واخلو. که څوک وینو روابه خلو، مهرباني وکړئ. څوک پروګرام خاتمه نه اوري، څه نظر لري په دې ارتباط؟ ها، فکر کوم د دې ټلیفون بند شو. بل اوریدونکی هم لرو که څنګه؟ ها، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په سکایپ باندې هم، البته ازادي ټکی رادیو باندې، زنګونه راوئ، ځکه چې زموږ ټلیفونونه اکثر مصروف شوي دي اوس. اوریدونکی لرو، دا اوریدونکی به راواخلو، بیا به وروسته بیرته میلمنو ته وګرځو. مهرباني وکړئ، پروګرام کا اورئ، نظر مو راسره شریک کړئ. او مننه کوم. یو اوریدونکی زنګ راوالی او دی ویل چې د اقتصادي مشکلاتو او د بیروزګاریو په خاطر باندې د هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي، او بلاخره ځان ترکیه او نورو خوندي ځایونو ته ورسوي. فکر کوم د سکایپ له لارې هم کوم اوریدونکی شته. مهرباني وکړئ، له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی تاسو؟ ښه، دوی د سکایپ له لارې اړیکه پرې کړله. خو خیر، زه به بیرته له میلمنو ته ورستون شمه. ښاغلی شینواری، له تاسو به یو بله پوښتنه هم دا وکړم چې لکه څنګه چې زموږ اوریدونکي وویل، هلته دولتونه، بهرني دولتونه له افغانانو سره څه ډول چلند کوي، په کومو کومو کارونو کې دوی بوخت دي، د چلند په اړه راته ووایي.
دا وایم که دا هر چا د شخصیت پورې اړه لري، نو تر ډېره دمه به مې خبره سمه وي. پالمان کې دلته ډېری داسې مهاجرین شته چې په ډېرو خو پوستونو باندې کار کوي، او په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، او خپل کاري ځایونو ته چې هلته مونږ ورغلي وو. ما بیا یادونه باید وکړم، یو څه وخت مخکې مې د مجلې لپاره د یو راپور په اساس باندې د ډېرو افغانانو حال واخیست، او هغه افغانان چې هلته په کار کې بوخت وو ډېر زیات خوشحاله وو، او په ډېره ښه سترګه ورته کتل کېږي. البته هغه مهاجرین چې کوم د خلاف قانون کاری نه وي کړی، او ژبه یې زده کړې وي، او کوم ځان ته ځای ته ځان رسولی وي. په دویمه کټګوري کې هغه مهاجرین دي چې هغوی راځي، او قانون پزان نه منی، یهم له قانون سره غړونه کوي او یا هم ژبه نه یادوي. او بیا نو ښکاره خبره ده چې په کار کې ورته ستونزې دي، او په همداسې دې ترڅنګ ورته د پولیسو او یا هم د دولت ته لارې شاید چې تنګ شوي زوریدلي. خو که په عموم کې د ماجرو سره په چلند وګورو، خاص کر په جرمني کې، چونکې چې زه خپله په جرمني کې یم او دلته پاتې شوی یم، ښه چلند ورسره کېږي. هیڅکله داسې څوک ما نه دی لیدلی تر اوسه چې هغه د ماجر د کوم د ماجرینو په اړه کوم غلط نظر ورکړی یا هم ویلی چې دا بد خلک دي. انسان په سترګو ورته کتل کیږي، او هغه څوک چې قانون په ځان پلي کوي او ژبه زده کوي او خپل کار کوي، خپل کور ته ځي راځي او د یوادي انسان په هیڅ باندې ژوند کوي، نو هغه سترګو ورته کتل کیږي لکه څنګه چې نور انسانان ته کتل کیږي. او ډیر کم به داسې خلک وي چې هغوی ستونزو سره مخ وي، او هغه خلک چې البته ژبه نه یادوي او خپل مسلک نه یادوي او بیکاره وخت تیروي، نو هغه سره لازمه خبره ده چې هم وګړي هم ماجرین او هم خپله اروپایان ورنه سره ټکوي.
هیله هدایي، له تاسو به دا پوښتنه وکړو چې د یوې افغان ځوانې په توګه باندې دا چې د افغانستان څه باندې 50% یا نږدې 80% نفوس ځوان طبقه جوړوي، چې دا د افغانستان یو تفاوت دی د نورو اکثرو هیوادونو سره، دغه قشر ته څومره توجه شوې ده؟ څومره د دوی پریکړو ته، د دوی ژوند ته څومره اهمیت ورکول کیږي؟ په ټولو برخو کې، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي کې څومره دوی ونډه لري چې بالاخره دوی په ټولنه کې فعال رول ولري او نور کډوالیو ته یا له هیواده بهر وتلو ته زړونه ښه نکړي او په خپل هیواد کې ځان وګوري او فعال اوسي؟
لکه څرنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان ډیری برخه لمیکه مغه ځوانان تشکیلوي، دا یو ځانګړنه ده د نورو هیوادونو دولتونو په پرتله د افغانستان. که څه هم یوازې دا مهمه نه ده چې ځوانان شته، دا هم مهمه ده چې ځوانان په څه ډول دي، څه کوي او څه ډول هغه د رواني هغه وضعیت درلودونکي دي. که چیرې موږ دا چې ځوانان ولرو چې هغوی د کار زمینه نه مساعده شوي دي، اقتصادي ستونزو له امله تر فشار لاندې وي او له ډېریو نورو ګواښونو سره مخ وي، نو هغه د هغه لپاره یو دولت هغه ځواک ډېر ارزښتمن نه شي تعمیدلی. بله، په اړخ ته چې موږ باید اشاره وکړو، د تاسې د پښتنې پر اساس چې په دولت کې او یا هم په ځینو نورو څانګو کې په سکتورونو کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده، که څه هم حکومت ته موږ وګورو ډېرې په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري، خو دغه برخه که چېرې موږ وګورو تر ډېره بریده په دولتي او حکومتي ادارو کې ځوانانو ته برخه ورکول په نظر کې نیول شوي دي. د ډېری برخو مشران، لیډران او یا هم په نوره کچه ځوانان په دندو ګمارل شوي دي او هغوی ته د کار زمینه ورته مساعده شوې ده. خو که چېرې موږ په ټوله کې وګورو، هغه هم د ټولو ځوانانو لپاره نه ده، هغه زمینه به مساعده وي هغو ته چې لوستي دي. خو هغه که چېرې موږ وګورو زموږ د هېواد ډېری برخه له بده مرغه نالوستې ده، هغوی ته هغه شرایط چې هغوی ته د اقتصادي اړخه لکه د هېواد د اقتصادي رغونې پر بنسټ باندې د هغوی ته کارونه ورکړل شي، هغوی ته د شغل زمینه مساعده شي نشته، او همدا لامل دی چې هغوی کډوالۍ ته او یا هم د هېواد پرېښودو ته اړ کېږي. بل خبر دا چې ځوانانو ته د دولت لخوا، د حکومت لخوا باید ځینې نور ځانګړي ارزښتونه د باید هغه ورته مساعد شي، چې هغه نه یوازې په پلازمېنه بلکې په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې باید د یو داسې پروګرامونو له لارې چې د ځوانانو د غوړېدنې، هغوی ته د هغوی د پرمختګ او هغوی ته د زده کړو د چمتو کولو لامل وګرځي، تر څو هېواد ته همدا اویا او یا هم د 15
کیسه دا او هم سلنه په شاخوا کې چې موږ ځوانان لرو هغه دا چې وروزو چې واقعا هیواد ته د خدمت کولو د هیواد پرمختګ او سوکالۍ سبب وګرځي، نو دا چې هغه ته نه هم د کار زمينه مساعده وي او نه هم هغه دا چې وکړي چې د هیواد پرمختګ او سوکالۍ سبب وګرځي، همدا چې به همدا ځواک موږ لپاره یو بفایدې تمام شي.
مننه هله هدايه. ښاغلی کندیوال، ولی محمد کندیوال صاحب، دا راته وایي چې تاسو د کډوالو په برخه کې په افغانستان او په اروپا کې ریسرچ کوئ، د دغو څېړنو هغه عمده او غوښنه برخه څه جوړوي؟ په کومو کومو برخو کې تاسو فعالیت کوئ او کومې دوسیې ډېرې مهمې دي چې تاسو یې څېړئ؟
مننه ډېره زیاته. ما خو ښایسته موده وشوله په دې برخه کې هغه نمونه یا هغه موضوعات چې ما ورباندې تر ډېره حده پورې کار کړی دی، مثال د کډوالۍ حکومتولي وه، یعنی معنا دا چې موږ نن ورځ د کډوالۍ دپاره څه رقم ته یوه حکومتي اداره پالیسۍ، یعنی په ټوله کې دغه حکومتولۍ برخه باندې ما کار کړی و. همدارنګ ځینې مسایل وو چې هغه د کډوالو سره یا رستنو شوو کډوالو سره مرستې وي چې هغې کې څومره د دوی حیثیت خوندي پاتې شوی دی چې کومې مرستې کېږي. همدارنګه ځینې هغه وو چې مثال دغه کډوال چې کله په دې هیواد ته رستنیږي دلته ورته څه رقم ته زمینه بیرته برابره شوې ده. یو تقریبا موضوعات چې ما ورباندې یا ځان ته یا ګډ کار کړی دی هغه تر ډېره حده پورې د کډوالو ستونزو ته رسیدګي ده، هغه که په داخل کې ده هغه که د باندې ده. په دې برخه کې بحث دا و چې افغان حکومت څه رقم ته یو پالیسي فریم ورک لري یا مثال کاری ده، طریقه څنګه ده، خپل اداري وزارت یا نور اداري څومره همغږي لري، څومره ځواب ویونکي، یعنی هغه ظرفیت یې څومره لري ځواب ویلو. نو تر ډېره حده پورې دغه موضوعاتو باندې
ښاغلی کندیوال، راپورونه داسې وایي چې جرمنی هغه هیواد دی چې ګڼ افغانان په دې وروستیو کې ورته کډه شوي دي، پناه یې پکې اخیستې ده. له ډلې دا هیواد په اروپا کې لوغو هیوادونو دی چې بیرته یې ګڼ شمېر افغانان راستولي دي، یعنی یو زیات شمېر، نږدې زر تنه افغانان په څلور دېرشو یا دېرشو ډلګیو کې بیرته افغانستان ته رالیږل شوي دي یا راډیپورټ شوي دي، چې په افغانستان کې ورته د راشړلو استلام کاریږي او نور مسایل. دغه ځوانان په اکثر ځینو کې چې ما لیدلی دي یا د راپورونو په حساب باندې چې موږ کتلی دي، دوی اکثر ډیر بې زړه شوي وي، اکثر د دوی روحي او رواني وضعیت ښه نه وي، نه غواړي چې له ډیرو خلکو سره خبرې وکړي، داسې فکر کوي چې دوی ماته خوړلې ده. په اکثرو ځایونو کې دوی بیرته غواړي چې لاړ شي یا له ډیرو سختیو سره مخ کیږي، په کور دننه هم له ګڼو خلکو سره دوی روابط بیرته نشي ساتلی په هغه شکل باندې چې دوی پخوا وو، په هغه شکل باندې دوی نه پاتې کیږي. د دې علت څه دی او څومره د دغې برخې ته پام شوی دی چې دوی د دوی سپورټ بیرته وشي او دوی که نزی یا زړه نه غواړي نو بیرته په ټولنه کې هماغه فعال شخص پاتې شي چې پخوا وو یا حداقل یو نوی ژوند پیل کړي؟ یعنی په دې برخه کې کار شوی که څنګه؟
اوله خبره خدا دا چې رښتیا هم په 2015 کې چې افغانانو اروپا ته مخه وکړله ډېری د جرمني خواته ولاړل. دغه مهال زه خپل عمل ته په جرمني کې وم. ما ته ښکاري د ننه کیسه په جرمني کې دا وه چې څنګه افغان کډوال په بیلابیلو ولایتونو کې د هغوی په حساب تنظیم شي او خوندي شي. مګر دا بحث په افغانستان ته چې کله زه د افغانستان د احوال نه خبر شوم دلته ما ته ښکاري چې احوال دا و چې دا مهال جرمني غواړي، نه پوهېږم جرمني هیواد چې یو تعداد یا دومره اندازې پورې مهاجرین تر یو کاله پورې واخلي. نو یو واري بیروبار شو، منډې شولې، هر سړي فکر کوو چې همدا یو کال دی جرمني ته ځان ورسوم، کال وروسته مې بیا نه قبلوي. او ما ته ښکاري چې په دې برخه کې ډېر لاس داسې ډېر کره شواهد به نه وي، خو داسې هغه علائم او دغه داسې دي چې په دې کې ډېر لاس خپله د قاچاقبرانو وو چې دا خبره یې دلته خوره کړې وه. او ډېری خلک په قرضونو باندې
او په سودونو باندې حتی پیسې راواخستلې. فکر یې کاوه چې همدای کال دی که زه یې جرمني ته ورسېږي نو کار به یې جوړ شي. نو دغسې یو حالت و. دا خلک چې هلته لاړ شي دا ځوانان هغه هلته لاره کې هلته د ډېرو سختو حالتونو سره مخ شي، مرګونه وویني، سختیانې وویني، دا طبعا په روان باندې تاثیر لري. او بیرته چې کله هغلته دوی خپله دوسیه وړاندې کوي نو په اروپا کې خو که څوک غواړي چې کډوال شي هلته او هلته استوګنه و استوګنځای پیدا کړي، یعنې هلته قبولي په ساده اصطلاح واخلي، نو هغه خو باید خپل هغه تهدید چې د ده ته متوجه دی د ژوند ته، یا د ژبې په لحاظ، یا د مذهب په لحاظ، یا د فکر په لحاظ، دا باید اثبات کړي. اکثریت یا ډیری ځوانان دغه نشي ثابتولی. چې کله یې نشي ثابتولی هغلته د اروپایي هیوادونو قوانین هغوی ته وایي چې دا سړی اوس د مهاجرینو په کټګورۍ کې نه دی. کله چې د مهاجر په کټګورۍ کې نه رسي نو د زه د په اړه تصمیم نیول کېږي چې دا بیرته هیواد ته ولیږئ، چې موږ به زما هغه ډیپورټیز وایي چې تاسو یې اوس. کله چې دوی بیرته راستنیږي افغانستان ته دوی د یو عالم هیلو سره تللي وي. دوی پیسې په قرضونو راخستي وي، کور یې خرڅ کړی وي، ځمکه یې خرڅه کړې وي، موټر زندگی چې څه لري هغه یې ورته خرڅ کړي وي. کله چې بیرته راستنیږي د دغه هیلې هم وژل شوي وي، د تاوان هم شوی وي. هغه توقعات چې کورنۍ د ده د پاره لري یا د دې تاګ نه لري هغه ټول د خاورو سره خاورې شوي وي. اکثریت فکر کوي چې ګینې د نه یوازې خپل آینده خراب کړله، د نه یوازې خپل ژوند برباد او تباه کړلو سختي وګاللې، بلکې د خپلې کورنۍ په وړاندې ځان یو رقم ته خجالت احساس کوي. فکر کوي چې کورنۍ چې کوم تاوان راغو دا د ما د لاسه وشو. دغه حالت کې دوی ځان ډیر ملامت غني، په همدې خاطر کوشش کوي چې ګوشه اوسي، په همدې خاطر کوشش کوي چې څوک ورته خدای نه خسته پیغور ورنه کی څوک ورته وني ما خبره ودی.
مننه کندیوال صاحب، تاسو بیا را شو. هله هدايه
یو نقطه زیاته ومه.
مهرباني
مهرباني سره فقط یو نقطه. موږ د ادغام په اړه باندې یو بحث لرو، کله چې کډوال رستنیږي نو د هغه لپاره د ادغام یو بحث لرو چې څنګه په ټولنه کې درته مدغم کو. انټیګریشن یا ری انټیګریشن اصطلاح ورته نړیوال کاروي. دغه د ادغام پروسه بدبختانه چې هغه څه چې په کار ده هغه څه نه ده، یعنی دا کس چې راستون شي هلته هم ډېر ځورېدلی وي، سختۍ هم لیدلې وي. بیرته ورته موږ دننه په هیواد کې د ده د هیلو دپاره څه نه لرو. دغه د ادغام پروسه د موږ ډېر ستونزې لري او د ده کوم فکر چې دی هغې نه ډېر لري دي، نو دی نورم بله ضربه ویني.
مننه تاسو به بیا هم راشو. هیله هدایي، تاسو دا راته ووایئ چې د یوې ځوانې په توګه باندې څه نظر لرئ چې هغه کسان چې را ډیپورټ کېږي له هغوی سره باید څه ډول چلند وشي، د هغوی د روحي او رواني خنډونو یا ستونزو په اړه باندې څه کار باید وشي، یا داسې کوم کارونه شوي دي تر اوسه خصوصا د ځوانې طبقې لپاره که څنګه؟
کته هم هر هیواد کله چې ځوانان په ځانګړي توګه د میګریشن او یا هم کډوالۍ لار نیسي نو حتما د ستونزو له کبله او یا هم کته هم افکاري اقتصادي وي، امنیتي، سیاسي او د ته ورته نور مسایلو پر اساس هغه د مجبوري نه کډوالۍ غوره کوي. هغه د ثبات او انستیبل سچویشن شپ هغه هیواد کې شتون لري کډوالۍ ته مخه کوي. نو نړیوالې ټولنې او یا هم هغه هیوادونه چې هغوی کډوال مني لکه واضح بیل د جرمني په څیر هیوادونه دي، کله چې مهاجرین او یا هم کډوال هغو هیوادونو ته پناه وروړي او خپل هغه هیواد کډوال ترې غې که چې منلی شي، باید هغوی ته ډېر زمینی مساعد شي تر څو د هغوی د ژوند د نور او یا هم لا خرابېدو پر ځای د هغو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي، هغوی ته د درس یا هم د زده کړې په برخه کې لارې هوارې شي، د هغوی ته کاري زمینه مساعده شي او هغه د بشري حقونو له اړخه
هغه حق او حقوق چې د تر لاسه کړي په بشپړ توګه ورکړي او د هغوی د ژوند د ښکېدنې سبب ګرځینه ده چې هغوی د نورو هیوادونو چې خپل هغوی د اکسپټ کړي دي من حیث د یو کډوال د هغوی سره داسې یو برخورد وشي تر څو د هغوی د وضعیت کې د مثبت بدون پر ځای نور هم منفي اغیزې وکندي.
مننه کوم. حیران شینواری سب تاسو ته براشو تاسو په لندن کې اوسې ترغه مخکې په جرمنی کې اوسېدلې. برېټانیا هم لوغي وادونه دی چې هغه کسان چې څو کلونی الته تیر کړی وي هم بیرته ډیپورت کوي او په دې اړه باندې یو سخت پالیسی لري. ځینې داسې پیښې هم شوې دي چې هغه رسی نزی شوې دي، خبرونه پی جوړ شوې دي، خو بیا هم دغه چاره روانه ده او تر اوسه پورې جدي دغه مسله نه درمه مطرح شوې چې باید دغه افغانان چې الته اوسي دوباره ډیپورت نه شي. ان تر دې چې ځینې ترجمانان چې له برېټانوي ځواکونو سره کار کوي د غوی ویزې هم رد شوې دي او دوی بیرته افغانستان ته تللي، سره له دې چې ډېر وخت په برېټانیا کې تیر کړی دی. په دې مسله باندې څومره هڅې کیږي چې د کډوالو مدافع ډلې په دې اړه باندې آیا کار کوي که څنګه په برېټانیا کې خصوصا او بیا په جرمني کې چې دغه افغانان چې ژوند ته خطر پیښي دوی بیرته افغانستان ته ونه لیږي؟
مونه څنګه څلومره خبره شو جرمني ته، په جرمني کې چې کله د جرمني دولت دغه فیصله وکړه چې په یو څه تعداد افغانان مبیرته خپل وطن ته لیږي، دوی په دوی په دوه کټګوري وویشل. یو هغه افغانان وو چې د دوی د پناهندګۍ درخواستونه په دریم ځل هم رد شوي وو. دریم ځل داسې دی چې اول ځل دوی درخواست د پناهندګۍ ورکوي، انټرویو کې بیا کاغه قبول نسی، بیا لومړی محکمې ته ځي، بیا لومړی د پناهندګۍ محکمه ور باندې فیصله کوي کې بیا داغې نم نشي، نو بیا دریم محکمې ته ځي چې دریم ځل هم درخواست رد شو د پناهندګۍ، نو دا به بیرته خپل وطن ته استول کیږي په هر عام په هغه شرط چې هویت ثابت وي. په دویم د هویت د ثابتولو مثلا ډیر ستر مسله را پیدا شو په 2014 او په 2015 کلونو کې. ډیرې هغه افغان مهاجرین المان ته راغلل چې دوی په ایران کې له کلونو راځي میشتو. تقریبا زه وایم چې 80% افغان مهاجرین په المان کې له ایران راغلل، فامیلونه راغلل، ډېر خلک دوی ته غټ ستونزه دغه پیدا شو چې دوی خپل هویت نسو ثابتولی په المان کې، نو دغه هویت مسله ورته جوړه شوه. دریم د دویمې کټګوري نه یوه برخه د هغه مهاجرینو چې په المان کې جنایي جرمونه لرودل او د پولیسو سره نمونه ثبت ول او حتی په زندانونو کې ول، زندانونو بیر خپل وطن ته ستنېدل. بیا دوی ته د یو پروسس باندې کار وشو، د یو انجوی د لارې یو هغه پروسس وو چې په افغانستان کې به بیرته ورته د کار او د زده کړو زمينه برابروي. خو متاسفانه لکه څنګه چې کاندیوال سه بو ول دا پروسس او دا پروژه چې کوم انجوی سره لاسلیک او کنټراکټ شوی وو د افغان د حکومت د چتر د لاندې اداره کېدل او دا وی ورته بررسی کوله، هغه څه ونه شول لکه څنګه چې د کډوالو تمه وه. حتی دلته ورسره د نغدي مرستو ژمنې هم کېدلې چې په افغانستان کې ورته بیا ونه رسېدې. دلته په لندن کې تاسو مرحبا چې زه معلومات لرم ډیرې افغانان بلکې د سلونه په سلو کې به تولیخ یا 50% افغانان ژوند بیل اسناد کوي، ټول ژوند کوي. دوی کې د کم عمره ځوانانو چې عمر یې 13 کالو نه کم ده، هغه ته دولت باقاعده حقوق ورکوي او رسی کوي د پناهندګۍ درخواستونه اخیستل کیږي، ډېرې منل کیږي او ډېرې هم نه منل کیږي. او یو لړ هغه ځوانان دي چې هغوی له کلونو را دي خوا دلته په لندن کې یا په برتانیا کې میشتي او دوی نه د پناهندګۍ درخواست ورکړی دی او نه کوم اسناد لري او نه هویت ثابت دی، نو دوی چې ونیول سي دوی د بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د برتانیا دولت د مهاجرینو پالیسي چې ده له ډېره وخته ښکاره ده او معلومه ده، خو سره له دې هم بیا هم ډېری افغانان کوشش کوي چې دلته راشي او له ډېرو ستونزو کړاوونو سره مخ کیږي. بل دلته
زما بل پختنه دا و چې دا تر یو هدا پوری تاسو تشریح کړل دا چې په جرمنی کې اوس دغه ستونزې ډیره را مطرح شوې ده. خپل جرمنی اجنسونو هم په دې اړه باندې تحقیقي راپورونه لیکلي دي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو سره چلند متفاوت دی. البته هغه کډوال چې له سوریې راځي یا پناه غوښتونکي له نورو هیوادو راځي له هغوی سره یو چلند کیږي، او هغه چې افغانان راځي له هغوی سره بل چلند کیږي. آیا دا وضاحت له جرمنی چارواکو سره نشته چې افغانستان کې هم جنگ جګړې روانې دي، باید دغه لومړیتوب له منځه یوسي او کډوال کله هر ځای راځي په یو سترګه ورته وګوري که څنګه؟
ستونزه دلته ده چې دلته ډیری افغانان ځوانان چې خپلې په جرمني کې لیکو لوست کړي دي، زده کړې کړي دي، په دندو ګمارل شوي دي، او انزما په شمول چې دوی ځینی قضیه وڅېړي، د ماجرو سره د ماجرینو سره خبرې وکړي، او د خپل هویت په باره کې ورته پوهاوی ورکړي چې دوی باید خپل هویت ورته ثابت کړي. ما مخکې دا یادونه وکړه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د افغان په نوم باندې ډیری پاکستان میشتي ځوانان او ماجرین هم المان ته راغل چې هغوی ته بیا وروسته د خپل هویت په ثابتولو کې ستونزه پیدا شوه. همداسې د دې تر څنګ د ایران ډیری زیات ماجر راغلل او دلته بیا د خپل هویت ثابتولو کې ورته ستونزه پیدا شوه. په دغه مشاغته کې وګورو، برخه ته کې وګورو، چلنې ور سره بالکل توپیر کې وی، او هغه په دې باندې چې دوی البته د افغان د نوم نه استفاده کړې ده، دا هغه مشکلات وو چې د رستیو کلونو کې ور سره د المان دولت مخ شو، او کڅوم زما په شمول ډیرو افغانانو مبارزه وکړه چې دوی افغانان دي، او ته جنگ جګړو لامل خپل هیواد له کلونو راهیسې وتلي دي. یو یادونه باید کوم، مخکې ما دا خبره وکړه چې چلن د خاص کر د المان دولت ټولو ته یو شان دی، البته دا د هر شا په خپل شخصیت پورې لري. ډیری ځوانان د سیدي کولو کارونو باندې بوختي، په زده کړو باندې بوختي، هغوی ته د المان دی وګړي په حیث کتل کیږي، او ډیری داسې دي چې جنایي جرمونه کوي. د دولت د ماجرینو د پاره چې کومه پالیسي ده په هغې سر نه خلاصوي، لکه ژبه زده کول دي، ښوونځي ته تلل دي، مسلکي زده کړې کول دي، د دې هر څه نه سرغړونه کوي. نو لازمه خبره ده چې دولت
مننه کوم. یو اوریدونکو موږ په خوا مخکې راخسته او په خط کې د کریډیټونو هم مصرف شول، مهرباني وکړئ ډیر وخت منتظر وي. تاسو کوم ځای زنګ راوالی، څوک یاست؟ سلام علیکم، تاسو ته سلام علیکم،
سلامونه وړاندې کوم. د کابل امریکایي یو سوال لرم، هغه دا چې کوم کتای چې دغه رستورانت کې د افغانستان ته هغه سره د دولت صفه د هغه څه ولا دولت څخه یا المان یا د جرمني یا د نور سره برخه سره کې کار د دې په جرمه طرفونه چې تقریبا د اوزات وګړه د مسجد په څیر د دې د افغانستان تر څلتي چې کومه په شرایط سره
مننه د دوی پښتنه کڅام چې مخکې زموږ میل مخاغلی کندیوال څخه په شکل باندې جواب کړل دا چې په هغه کډوال چې راستنیږي لاغو سره زینې د مرستو ژمنې شوې دي، زینو ممکن دغه مرستې ترلاسه کړي وي چې په کارونو باندې بوختیا وي دي، البته هغه چې کارونه کولای شي او زینو نور سره د دوباره ادغام پروسه تطبیقیږي چې هغه ته د کارونو په برخه کې زمینی برابر شي. په دې اړه باندې به نور اوریدونکو هم کڅ نظر ولري، د غوي زنګونه برا واخلو. خو اوس به برته ورشو خغلی کندیوال ته. کندیوال سپ دغه مسله ک بیا هم لکه توضیح کوي چې آیا داسې خو بنوي چې ټول دغه ژمنې چور سره کیږي هغه نه پر ځای کیږي؟ آیا کله کله داسې مثالونه هم شته چې ژمنې پر ځای شوې دي، هغه کډوال چې هغه برته راستنه شوې دي هغه ته مرستې کیږي که څنګه؟
د سی هغه کډوال چې دی اروپا نه رسنیږي توفیر کوي د کډوالو سره چې دی ګراوند نه رسنیږي، یعنی د ایران او پاکستان نه. ایران او پاکستان نه چې رسنیږي هغه یک اسناد ډالري هغه مهاجرینو ته دی لسر دی خانه رسیدګي کوي، هغه د سړی په سر یعنی کس په سر باندې ټاکلې روپۍ دی مغه ورته ورکول کیږي. هغه کډوال چې اسناد نه لري او د ګاونډي هیوادونو نه رسنیږي هغه د ای او ایم یا د نړیوال کډوالۍ نړیوال ادارې د خانه غوته سره یو څه کومه کیږي، او هغه کډوال چې د اروپا نه رستنیږي د ډیپورټیز په نوم باندې ما تخکاری چې خصوصا دغه کال چې و چې کورونا پکې راغله په زرګونو داسې خلک شته چې لیستونه یې جوړ شوي مګر هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. په زرګونو په تېر کې یو څه کومک شوی و، یو څه د هماغه مربوطه هیواد د خوانه ورته یو څه پیسې چې هغه څوک چې راستنېدل هغو ته د بېلابېلو طریقو نه ورکړل شوي وي، اما هغه روپۍ هم که تاسو مقایسه کوي د هغه تاوان سره چې دغه ځوان کړی دی او تر اغېزه تللی ډېر توپیر لري.
یعنې په هماغه تاوان نه ارزي چې
او د ما غو دایوي فارغ حدا چې ما څومره خلکو سره خبرې کړې دي، ما ته خو د سحکاری چې دام لکه څنګه چې په اروپا کې د هر افغان کډوال کیس بای کیس یعنی یو هر کس بیل بیل کیس ارزول کیږي تحلیلیږي، خدا دا چې د دوی تاوان هم همدغه فیس د هغه بشر دوستانه دغه له مخې وارزول شي. او دا اوس په داسې یو حساب دی، مثال وایي یو هیواد رستانه شوي کډوال ته وایي زه پنځه سوه یا اته سوه یا زر ډالر ورته ورکوي. اوس دا معلومات نه شته چې دغه سړی کله تللو هره رستون شو هلته ونه توانېدو چې خپل هغه وړاندې شوې دوسیه په اسنادو ثابته کړي سپورټ یې کړي، بالاخره درې محکمونه د رد شو اوس رستنېږي هیواد ته. نو لږ تر لږه که د منګا همدغه هیوادونه که د افغانانو سره د خواخوږۍ له مخې د انساني همدردۍ له مخې دام وسنجوي چې دغه ځوان تاوان څومره شوی و، نو ما ته ښکاري دا به ډېره ادغام په پروسه کې به دا ډېره
مرسته اوس
چې دی اوس خو
ډیره مننه کوم ستاسو ګډون ښاغلی کنډیوال. په آخر کې به ستاسو لنډ پیغام بیا واورو، خو اوس به ورشو هیله هدایي ته چې د دوی وروستۍ خبرې هم واورو. هیله مهرباني وکړئ.
د ما وروستی پیغام نه یوازې ځوانانو او بلکې حکومت ته دی چې دا ځوانان چې د افغانستان یوه ډېره ارزښتمنه سرمایه ده باید په اساسي او بنسټیزه توګه باندې په ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه پرې وکړي، د هغوی د ته داسې زمینه مساعده کړي تر څو هغه د کډوالۍ پر ځای باندې په هېواد کې د پاتې کېدو او خپل هېواد ته د پرمختګ جوګه وګرځي. او نه یوازې حکومت بلکې خپل ځوانان که په حکومت 50% مسؤول وي د هغه نه زیات خپل ځوانان مسؤول دي تر څو د خپلو شخصي او ذاتي ارزښتونو او یا هم وړتیاو په لوړولو سره د هېواد د پرمختګ د هېواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي، خپلو زده کړو ته پاملرنه وکړي، نه دا چې په ترهګریزو بریدونو کې ونډه واخلي د هېوادوالو د درد او غم سره وګرځي، بلکې د هغوی د خوشحاله راتلونکې یوه واضح بېلګه ټول ملت ته اوسي.
ډېره مننه کوم ښاغلی حیران شین واره، که تاسو هم لنډې خبرې په آخر کې راته وکړئ لطف به مو وي.
مرنه زه سر زما به هم دغه لنډ پیغام ځوانانو ته وي چې په ځای د دې چې دوی دلته اروپا ته راشي او په ځان مصرف وکړي او تکلیفونو له کړاوونو را تیر شي، دغه پیسې دې په خپل وطن کې د خپل په خپل کاروبار په خپل تعلیم باندې ورسوي، ځان ته دې رسیدګي وکړي او په خپل وطن باندې دې میش شي او کوشش دی وکړي چې په خپل وطن کې ځان ته د ژوند یو خاصانه چاره برابر کړي. او د دولت نه مې یو هیله دا ده چې ځواني طبقې ته خاص توجه وکړي او د سالم رقابت په ارزښت یې وپوهوي. او لکه څنګه چې په دې کې مخکې هیلې خوروم یادونه وکړي چې ډیری کار شوی دی او خوشبختانه چې شوی هم دی، مونږ ګورو هم خو لا زیات کار پکار دی، لا زیات توجه پکار دی. او د افغانستان دولت د ټولو چارواکو چې په دې کې لاس لري او واسي او توانې رسیږي، هیله مې دغه ده چې ځوانې طبقې ته لاس ورکړي او د ژوند په ټولو امکاناتو یې وپوهوي او تعلیم ته وهڅوي. مننه
کوم ښاغلی کنډیوال. اوس یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو هم خپل لنډ پیغام لطفا له موږ سره شریکه ورسته.
مننه سنګر صاحب. دما پیغام خو لومړی ځوانانو ته دا دی چې د دنیا په هیڅ ګوټ کې ځوانان د ډوډۍ په ساده استیلا نشته، که هر زیاته لا شي تر دې څو چنده
سختی سره مخ کیږي. هغه سختی هغه د مرګ د منل په ځای باندې کچیرته په خپل وطن کې زده کړه وکړي، یو بهرنۍ ژبه زده کړي، تاسو کولی شئ چې د سکالرشپ لارې د دنیا هر ګوټ ته لاړ شئ. نن ورځ چې په انټرنیټ کې تاسو کله یو فورم ډکوئ د سکالرشپ دپاره، نو اول نوم به د افغانستان پکې راځي. نو که تاسو یوه ژبه زده کړله، که تاسو په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې زده کړو ته لاړ شئ، په عزت لاړ شئ. او دویمه خبره د حکومت دپاره مشخص دی، وزارت د کډوالو چارو وزارت دپاره هغه دا ده چې دوی یوه قوي طریقه کار د بهرنیو چارو وزارت سره یو ځای جوړ کړي، ځکه نن مونږ په 80 هیوادونو کې کډوال لرو چې هم هلته او هم په داخل کې ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره مننه کوم تاسو د ځوان فکر پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې ولی محمد کنډیوال، هیله هدایی او حیران شینواری برخه اخیستې وه. د زموږ میلمانو اوریدونکو هم زنګونه راووهل. په دغه پروګرام کې مو په دې خبرې وکړې چې ځوانان ولې له افغانستانه وځي، په بهر کې څه ډول چلند ورسره کیږي، او هغه چې بیرته هیواد ته راستنیږي له هغوی سره څه ډول چلند کیږي، او څه خدمات ورته برابر شوي یا هم برابرېږي. سید قادر جلالوف تخنیکي چارې مخته وړلې، او ما صفي